السلام علیکم. د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا راډیو پروګرامونه ختم شول. دا د زه صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو په لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله کې د شمشاد زدران په تخنیکي همکارۍ ستاسو کوربه یم. وړاندې اوره چې په کابل کې په پرونۍ حمله کې د وژل شوي شمیر لږ تر لږه 1400 کسانو ته رسېدلی او 50 نور هم ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزیر پرون خوست ته تللی و او ویلي دي چې افغان پوځیان د نوي جنګي فصل لپاره پورا تیاری لري. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. خبرونه سرته کې د عام روغتیا وزارت وایي په کابل کې د پرونیو بریدونو په وژل شوي شمیر 1400 ته رسېدلی او 50 نور ټپیان دي. د طالبانو د یو سیمه ییز مشر په ګډون شپږ وسلوال پرون د ننګرهار په لالپورې ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې وژل شوي دي او په پاکستان کې د سیمه ییز اقتصادي همکارۍ یا ایکو سازمان په غونډه کې ګډونوالو له تروریزم سره په ګډې مبارزې او د سوداګرۍ او نورو بنسټیزو برخو د همکاریو په زیاتېدو ټینګار وکړ. پوره خبرونه. په کابل کې د پرونیو غبرګو بریدونو په ترڅ کې د وژل شوی کسانو شمیر 1400 تنو ته رسیدلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دې بریدونو کې 43 تنه نور ټپیان شوي چې د لسو روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی. د عامې روغتیا د وزارت ویان محمد اسماعیل کاوسی تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل شپږمې حوزې د سیمې برید ډېره قوي چاودنه وه چې 43 په شاوخوا کې زموږ هېوادوالې ټپیان کړي او 45 نور یې هم شهیدان کړي. هغه پېښه چې په 12 ناحیه کې شوې یو کس پکې شهید شوی او یو تن پکې ټپي ده. د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي د شپږمې امنیتي حوزې سره نږدې لومړۍ درنه چاودنې وشوه او وروسته څلورو بریدګرو هڅه کوله په سیمه کې د ملي اردو د جلب او جذب یو مرکز او د پولیسو امنیتي حوزې ته ننوځي. د چارواکو په خبره دغه حمله چې وروسته له ډزو سره هم ملوه او جګړې وشوه تر شپې شپږو بجو پورې دوام وکړ. ننګرهار کې چارواکي وایي دغلته په یوه هوایي برید کې د طالبانو د میز مشر په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل د بي پیلوټ الوتکې دا برید د چهارشنبې د ورځې مازدیګر مهال د لالپورې ولسوالۍ په چکنور سیمه کې شوي. نوموړی وایي په دې برید کې د وسلوالو طالبانو د خراسان ډلې د یو مهم قمندان الیاس په ګډون شپږ تنه وژل شوي او یو ټپي شوی دی. ښاغلي خوګیاڼي زیاته کړه په دې برید کې د وسلوالو یو مرکز او یوه اندازه وسلې هم له منځه وړل شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون چهارشنبه امام محمد وریماچ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس په توګه وټاکه. لارګ څخه یې خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوي ولسمشر د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا ریاست ته له اتو تنو نوماندانو سره له مرکو وروسته دا پریکړه وکړه. تر دې پریکړې یوه ورځ مخکې دې څوکۍ ته د نوماندانو سره په مرکو کې چې په ارګ کې وشوه اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش هم برخه لرله. ښاغلي وریماچ تر دې مخکې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې دنده ترسره کړې. نوموړی د نورستان دی او لوړې زده کړې په هند کې کړې دي. او وروستۍ خبر دا چې د بغلان ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ پرون مازدیګر د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې. د بغلان د ولایتي شورا یو غړي فیروز الدین ایماق ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو پر دې ولسوالۍ له دوو خوا برید کړی چې پرون مازدیګر یې ولسوالۍ نیولې.
د وی طالبانو بلخره د امنیت قمندانۍ درې سرتیرو په شهادت د 1400 نورو اسیریدل او د 1400 په شاکیدل د دې سبب شول چې د تالاو برفک ولسوالۍ د حکومت مخالفو وسلوالو لاس ته ولوېږي. د تالاو برفک ولسوالۍ د بامیان، سمنګان او پروان ولایتونو سره ګډې پولې لري او له دې پلوه په سیمه کې ستراتیژیک اهمیت لري. افغان امنیتي چارواکو تر اوسه د دې ولسوالۍ د سقوط په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده.
اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. په پاکستان کې د سیمه ییز اقتصادي همکارۍ یا ایکو سازمان غونډه پرون پای ته ورسېدله. د دې غونډې لسو ګډونوالو هیوادونو له تروریزم سره په ګډې مبارزې او د سوداګرۍ او نورو بنسټیزو برخو د همکاریو په زیاتېدو ټینګار وکړ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د غونډې ته په وینا کې وویل چې هیڅکله هم د سیمه ییز ثبات په خاطر د اړیکو د پراخېدو لپاره کار نه دی شوی. هغه ټینګار وکړ چې باید د سیمې هیوادونه د اقتصادي او نورو بنسټیزو پروژو د ټینګښت په خاطر له یو بل سره همکاري وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن یو وار بیا له ناټو څخه د امریکا په ملاتړ ټینګار کړی دی. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د خپل هیواد کانګرس ته وویل چې د ناټو متحدانو په دې پوځي تړون کې د خپلو مسؤلیتونو ترسره کول پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په یوې اعلامیې کې وویل د ډانلډ ټرمپ اداره له ټولو هغو پالیسیو او سازمانونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي چې د امریکا امنیت خوندي کوي. له دې ډلې څخه له پیاوړي ناټو چې غړي یې باید خپل مسؤلیت پر ځای کړي. ریکس ټیلرسن همدارنګه ویلي چې واشنگټن به له خپلو متحدانو سره یو ځای د هغو هیوادونو پر ضد مبارزه وکړي چې خپل ګاونډیان تهدیدوي او یا سیمه بې ثباته کوي. په عراق او سوریه کې د ائتلافي ځواکونو امریکایي قمندان وایي روسیا الوتکو په تیروتنه پر هغو عرب ملیشو چې د داعش پر ضد جګړه کوي بمباري کړې ده. جنرال سټیفن تونسنت پرون وویل روسي پوځیان ګمان کړی و چې د داعش وسلوالې هدف ګرځولي. دا پیښه د حلب په شمال ختیځ کې الباب ښارګوټي ته نږدې پیښه شوې. د عراق د اردو یو پخوانی افسر چې جرمني کې په پناه غوښتنه کړې وه د هغه عکس له کبله په شل میاشتني تعلیقي بند محکوم شو چې نوموړي د داعش د وژل شویو وسلوالو سرونه په لاس کې نیولي دي. دا سړی چې په رسنیو کې نوم نه دی یاد شوی د سپتمبر په میاشت کې انساني کرامت ته د سپکاوي په تور د نړیوالو قوانینو پر بنسټ ونیول شو. د محکمې د حکم پر بنسټ د عراق د اردو د پخواني سرتیري د 2015 کال په مارچ میاشت کې دا جرم کړی دی. او امریکایي سناتور مارکو روبیو وایي تمه لري چې د امریکا جمهوري غوښتونکي او ډیموکراتان به په واشنگټن کې د روسیې سفارت د مخې د واټ د نوم د بدلیدو ملاتړ وکړي. که چیرې دا وړاندیز تایید شي په واشنگټن کې به د روسیې د سفارت مخې ته تیر شوی سړک د روسیې سیاستوال بوریس نیمیتسوف په نوم ونومول شي. نوموړی په 2015 کال کې وژل شوی و. سناتور روبیو په دې اړه وویل
It's important because it highlights a particular case of an individual.
دا مهمه ده ځکه د یو داسې شخص قضیه برجسته کوي چې د پوتین د حکومت سره د مخالفت لپاره ووژل شو. د دې په نوم د دې واټن مول بهر او د روسیې د سفارت لیدونکو او هغه کسانو ته چې دلته کار کوي دا وریادوي چې د روسیې د فدراسیون اوسنۍ ولسمشر یو جنایتکار ده. سناتور مارکو روبیو د بوریسوف وژل کېدو د دویمې کلیزې په مناسبت د امریکا کانګرس ته د دې سړک د نوم د بدلولو وړاندیز کړی دی. د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه مو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب سټ www.azadiradio.com کې لیدل شي. وړاندې په پروګرام کې اوریدل کابل امنیتي چارواکي وایي د پرونیو بریدونو له امله د وژل شویو شمیر 1500 د ټپیانو 500 ته رسیدلی دی.
در حدود 15 نفر که بیشترینش افراد ملکی هستند که در روسیه طبقه اوناس است شهید شده و 50 نفر زخمی است.
د افغانستان دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبی پرون خوست تللی و وی ویل چې افغان پوځیان د جګړې نوی فصل ته پوره چمتووالی لري.
د دې ژمی په دوران کې موږ ټول خپل هغه اړتیاوې اکمالات او ټول پلانونه چې د نوی جنگی فصل د پاره په کار دي اوس مو جوړ کړی دي.
د ژوند رنگونه هم د پروګرام لپاره مخکې تاسو ته خبرو.
کاروبار مې د کراچۍ د املوک او د بنگداني او د څنځلې خرڅو په دې کې خو هیڅ خاص خوند نهسته.
یو سلام هغه اوریدونکو ته چې تازه له موږ سره یو ځای شوي دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. نن پنجشنبه په دغه پروګرام کې لومړی مطلب دا دی چې د هغو کسانو شمیر لږ تر لږه 14 تنو ته رسیدلی چې د کابل د چهارشنبې د ورځې په بریدونو کې وژل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي 44 نور په دې بریدونو کې ټپیان دي. د چهارشنبې په ورځ د کابل په ختیځ او لویدیځ کې په یو وخت دوه بریدونو له څه مودې نسبي آرامۍ وروسته یو وار بیا دا ګڼ میشتی ښار ناارامه کړ. د کابل امنیتي چارواکو بیا ویلي په پیښه کې 14 تنه وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي او 44 تنه نور ټپیان، خو لا هم د تلفاتو د شمیر د زیاتېدو اندېښنه شته. روغتیایي چارواکي وایي د کابل د دې بریدونو په ترڅ کې له ټپي شوو کسانو څخه لږ تر لږه د 10 تنو روغتیایي وضعیت نازک دی. دا عامې روغتیا وزارت د مطبوعاتو مسؤل محمد اسماعیل کاوسی ازادي راډیو ته وویل ښاغلی کاوسی وایي د شپږمې حوزې د سیمې برید ډېره قوي چاودنه وه چې د 30 په شاوخوا کې زموږ هېوادوالې ټپیان کړي او 15 تنه هم شهیدان شوي. هغه پیښه چې په 12 ناحیه کې شوې یو کس پکې شهید شوی او یو تن پکې ټپي شوی. یو شمېر ټپیان چې شمېر یې 10 تنو ته رسېږي او د استقلال په روغتون کې دي. روغتیایی وضعیت یو څه خراب خغلی کاوسی ول چې د دې بریدونو په قربانیانو کې نظامیان او ملکیان دواړه شامل دي. خدای چې څومره ملکیان او څومره نظامیان دي په اړه یې څه ونه ویل. خو افغان امنیتي چارواکي وایي د دواړو بریدونو ډیر قربانیان ملکي وګړي دي او یوازې د امنیتي ځواکونو درې سرتیري پکې وژل شوي. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدی د ټپیانو شمیر 50 تنه وښوده. نوموړي د شپږمې امنیتي حوزې د برید په اړه وویل ښاغلی عبیدی وایي موټری بمې چاودنه وشوه. څلور بریدګرو څخه دوو یې د ملي اردو د جلب و جذب مرکز داخل ته او دوه تنه نورو هم د پولیسو حوزې ته د ننوتو هڅه کوله. د دې برید په ترڅ کې د 15 په شاوخوا کې کسان چې د درې ښځو په شمول ډېرې ملکیان دي شهیدان شوي او 50 تنه نور ټپیان شوي. په وژل شوو کسانو کې یوازې درې تنه پولیس شامل دي، نور ټول ملکي وګړي دي.
درې 15 نفر شهیده، اکثریت از اینا ملکی است، فقط 3 نفر از نیروهای امنیتی و دفاعی درې شهید شوي.
امنیتي چارواکي وایي د شپږمې امنیتي حوزې سره نږدې برید کې له بریدګرو سره تر یو ساعت نختي وروسته وتوانېدل چې هغوی له منځه یوسي. همدا برید د سیاحتې مرګ ژوبلې سبب شوی هم دی. دویم برید د کابل په ختیځ کې د ارزان قیمت په سیمه کې و، چیرې چې دوه بریدګر د ملي امنیت د یو مرکز له ساتونکو سره پنخته واوختل. په دې برید کې د چارواکو په وینا یو تن وژل شوی او یو هم ټپي شوی، دوه بریدګر هم وژل شوي. کابل په دې وروستیو کې پر سترې محکمې له برید را وروسته په نسبي توګه آرام و، خو د چهارشنبې په ورځ په یو وخت دې دوو غبرګو بریدونو د دې ګڼ میشتې ښار نسبي آرامي یو وار بیا له منځه یوړه.
ازادي رادیو ته غوښتل زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو ډاټ کام ویب سایت کې هم اوریدلای شئ. د افغانستان دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي په خوست کې خبریالانو ته وویل افغان ځواکونه دا مهال نوي جنگي فصل ته پر تیاریو بوخت دي. نوموړی چې یاد ولایت ته د ملي اردو د منصبینو د کتنې لپاره ورغلی و، په راتلونکو څلورو کلونو کې د پوځ د هوایي ځواک پر پیاوړتیا هم ډاډ څرګند کړ. بل لوري ته د افغان پوځ سرتیري تیاری څرګندوي چې د خلکو د سوله ییز ژوند او هیواد څخه به ساتنه وکړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ملي دفاع وزیر ستر جنرال عبدالله حبیبي وایي چې افغان ځواکونه د ژمي په دې شپو ورځو کې د نوي جنگي فصل لپاره پر تیاری بوخت دي. نوموړي چې د چهارشنبې په ورځ په خوست کې د ملي اردو د اولې پلې لوا د سرتیرو افسرانو او جوزتامونو له پوځي تیاریو کتنه کوله، د هوایي ځواک پر پیاوړتیا هم ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د راتلونکو څلورو کلونو په موده کې به په افغان هوایي ځواک کې د اړتیا وړ نوي جنگي او ترانسپورټي الوتکې شاملې شي.
د سربازانو د افسرانو احضارات ګورو چې د نوي جنگي فصل لپاره خپل ځانونه چمتو کوو. امدادي ژمي په هغه کې دوران کې موږ ټول خپل هغه اړتیاوې اکمالات او ټول پلانونه چې د نوي جنگي فصل لپاره په کار دي اوس مو جوړ کړي دي او د نوي جنگي فصل لپاره احضارات دي.
ویل کېږي چې په جګړو کې د نورو کلونو په پرتله د افغان سرتیرو او افسرانو طرفات له دې کبله ډیر شوي چې د هوایي ځواک پوره مرسته ورسره نشته. خو د ملي دفاع وزیر وایي چې تر راتلونکو څلورو کلونو به د افغان پوځ هوایي ځواک پیاوړی شي.
په دې څلورو آینده کلونو کې موږ یو قوي پلان لرو چې خپل هوایي فوز ته انکشاف ورکو او موږ په دې څلور کلن پلان کې هم جنگي تیاری او هم ترانسپورټي تیاری د هوایي فوز کې شاملو او د هوایي فوز ازارات به نور هم لوړي.
بل لوري ته په خوست کې د ملي اردو د پلې لوا سرتیري هم د خلکو په همکارۍ ډاډه دي او وایي کولی شي خپلې دندې په سمه توګه ترسره کړي. دوه تنه سرتیري رحمت الله او زیت الله وایي
دښمن ته اجازه نه ورکوو چې موږ په وطن کې ګډوډي او د خلکو آرام ژوند ګډوډ کړي. چې موږ په بدن کې یو سوس کوي نه وي دښمن ته به هیڅ کله اجازه ورنه کړو چې دا موږ په خاوره تیرای وکړي.
د خپلې وظیفې لپاره تیار اوسېږو، دښمن ته شکست ورکولی شو. د خوست ښاري په خلکو ته ډېر قدر عزت لرو چې امنیت ټینګ کړی دی او موږ سره کلک په کلکه ولاړ دي.
یاد دی چې په افغانستان کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ورځې په ویاړ د ملي اردو د قلوردوګانو فرقو او لواو لمنځه د خوست د ملي اردو پلې لوا ته د شایسته لوا لقب ورکړل شو. په هغه ورځ د شایسته لوا نوار د خوست د اول پلې لوا په بیرغ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا وټومبل شو.
خبری مجله اوري.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 نیمه منځنۍ څپه او فم 3.5 باندې خبرونه کوي. همدارس ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د ویب سټ ادرس ته کولای شئ په ژوندۍ بڼه زموږ پروګرام همدا شی به هم واوري. facebook.com/azadiradio هم مه هیروي. د ازادي رادیو پښتو فیسبوک دی څه باندې ولکه کسانو خوښ کړی تاسو هم خوښ کړی او تازه خبرونه پکې وګوري. اوس ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ته ځکه چې په افغانستان کې د سهار 9 بجې او د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي په کابل کې د پرونیو بریدونو کې د وژل شویو شمیر 1400 تنو ته رسیدلی او 50 نور ټپیان دي. امنیتي چارواکي د ټپیانو شمیر 50 ښیي او د وژل شویو 15. د طالبانو د یو سیمه ایز مشر په ګډون شپږ وسلوال پرون د ننګرهار په لالپوري ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې وژل شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون چهارشنبه امام محمد وریماچ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس په توګه وټاکه. د بغلان د ولایتي شورا یو غړی فیروز الدین ایماق وایي د بغلان ولایت د تالاو برفک ولسوالي پرون مازیګر د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې. په پاکستان کې پرون د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ یا ایکو سازمان غونډه وشوه. په دې غونډه کې ګډونوالو له تروریزم سره په ګډې مبارزې او د سوداګرۍ او نورو بنسټیزو برخو د همکاریو په زیاتېدو ټینګار وکړ. امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن یو وار بیا له ناټو څخه د امریکا پر ملاتړ ټینګار کړی دی. او په عراق او سوریه کې د ائتلافي ځواکونو امریکایي قومندان وایي روسیه الوتکو په تیروتنه پر هغو عرب ملیشو چې د داعش پر ضد جګړه کوي بمباري کړې ده. لنډ خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ اورګ پاڼه کتلی شئ. اوس هم ورزو د نړۍ مطبوعاتو ته چې د افغانستان په اړه څه لیکلي. دغه مطبوعات ملالۍ بشیر لوستي.
په داسې حال کې چې کابل تیر اونۍ د دوو ځانمرګو حملو شاهد وو، نیویارک ټایمز ورځپاڼې د سږ کال په ژمي کې د طالبانو د حملو زیاتېدو ته په اشاره تر دې عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. د طالبانو حملې دا واقعیت روښانه کوي چې ژمی پر افغانانو رحم نه لري. د دغې ورځپاڼې په وینا د افغانستان 14 کلنه جګړه آن په ژمي کې لا نه درېږي. د یکشنبې په ورځ په هلمند ولایت کې طالبانو 11 پولیس ووژل، خو دا پر افغان ځواکونو د حملو یوازې یوه بیلګه ده. په تیرو څو اونیو کې څو پیښې سوي چې پکښې 2 یا 3 سرتیري وژل سوي دي. ورځپاڼه د بیلګې په توګه د څو ورځو په تفاوت سره په 2 جلا حملو کې د 8 پولیسو د وژل کېدو خبره کوي. د سږ کال د جنوري په 1 نیټه هم طالبانو د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې تر یوه پوسته لاندې تونل کیندلی وو او 40 سرتیري یې ووژل. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا پر افغان امنیتي ځواکونو دوامدار حملې دا حقیقت روښانه کوي چې په یوه جګړه ځپلي هیواد کې ژوند څه ډول وي. نیویارک ټایمز لیکلي چې پخوا د ژمي په موسم کې د جګړې زور کمېده، خو اوس داسې نه ده. ډېری خلک په ژمي کې اغېزمن سوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د روان کال په یوازې جنوري میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 22,000 کسانو د ناامنۍ له لاسه خپل کورونه پرې ایښي او په 2014 کال کې دا شمېر 600,000 کسان وو. د امریکا چاپ فوربس مجلې د افغانستان په اړه مقاله خپره کړې ده او عنوان یې دا دی: په افغانستان کې چې د ملت جوړونې تجربه ناکامه سوه، وخت را رسېدلی چې امریکا له افغانستانه ووځي. د دغې خپرونې په وینا د امریکا تر ټولو اوږده جګړه اوس هم دوام لري. د امریکا اردو له 15 کلونو راهیسې په منځنۍ آسیا کې جنګېدلې، خو په کوم هدف؟ دا یقیني کول چې یو فاسد مرکزي حکومت باید دوام وکړي پرته له دې چې د امریکا امنیت ته یې ګټه رسولې وي. د فوربس په وینا په دې وروستیو کې چې کله د یوې استماعیه غونډې پر مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن څخه پوښتنه وسوه چې آیا امریکا په دې جګړه کې بریالی کیږي، د هیڅ ونه ویل. ډیوید ایډیسنګ د بهرنۍ پالیسۍ د ابتکار له ادارې شکایت کړی او د افغان امنیتي ځواکونو د مخ پر زیاتېدونکو تلفاتو او د دوی له لاسه د وتونکو مځکو ته په کتو د نیکولسن دا وړاندوینه خوشبینانه بولي. نیکولسن وویل چې په افغانستان کې په ټپه ولاړ حالت د تغییر لپاره په کار افغان ځواکونه کم دي، ځکه د ډیوید ایډیسنګ په نظر ولسمشر ډونالد ټرمپ اوس باید پریکړه وکړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو یا پریښودلو په اړه د پخواني ولسمشر باراک اوباما کومې ستراتیژۍ ته مخ اړوي. فوربس لیکلی چې وخت را رسېدلی چې واشنگټن په بشپړه توګه له افغانستانه ووځي. د مقالې لیکونکي لیکي امریکا د داعش د جګړې په پرتله د افغانستان په جګړه کې ډېره قرباني ورکوي، خو بیا هم په انتخاباتي کمپاین کې د افغانستان د جګړې نوم وانخیستل سو. د فوبس په لیکنه د 2000 لومړي کال د سپتمبر له حمله وروسته امریکایي سرتیری د القاعده او طالبانو د ماتولو په هدف افغانستان ته ولاړل. پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش دا ماموریت د ملت جوړونې په یو تصادفي ماموریت بدل کړ، خو هیڅوک یې له نتایجو نه دی خوشاله، په ځانګړې توګه افغانان.
مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. د غوڅ ملاتړ ځواکونه وایي افغان ځواکونو د عملیاتي پلانونو د طرح کولو او شفافیت په برخه کې ښه مهارتونه ترلاسه کړي دي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان چارلز کلیفلند د چهارشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل، افغان ځواکونو پر روان ژمي کې دا او ډېرې نورې وړتیاوې او په عمل کې هم ثابتې کړې دي. هغه وایي د افغان ځواکونو د تجهیز لپاره هم لازمه پاملرنه شته او د روان میلادي کال تر پایه به افغان ځواکونو ته اته نورې الوتکې ورکړل شي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې افغان ځواکونو په کندوز، هلمند، ننګرهار او نورو ولایتونو کې وسلوال مخالفین تر ډیر فشار لاندې راوستلي دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چارلز کلیفلند د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل، دا کار ښیي چې د افغان ځواکونو وړتیا لوړې شوې دي. د هغه په وینا د افغان ځواکونو په رهبرۍ کې اړین تغیرات راغلي تر دې چې په فساد ککړ ډېر یې له وظیفو کې نیول شوي دي. دی وایي افغان ځواکونه ډېر پیاوړي شوي دي. د ځواکونو په 2018 کال که د وسلوال مخالفینو په وړاندې ډېرې وړتیاوې ښودلې دي چې دا کال یې بریالی کړ. افغان ځواکونه اوس مهم مهارتونه ترلاسه کړي دي چې له هغې جملې یې ښه مشري، ښوونه او روزنه، په همدې ډول اکمالات او تجهیزات دي. جمهور رئیس غنی هم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملي ورځ د دوی د ستاینې په غونډه کې ټینګار وکړ چې افغان ځواکونو کافي وړتیاوې کسب کړي او وسلوالو مخالفینو ته به په افغانستان کې د آرام ژوند اجازه ورنکړي. افغان چارواکي وایي چې ځواکونه دا وخت د یویشت تروریستي ډلو سره په جګړو بوخت دي او مخالفینو ته یې پر وخت ځواب ورکړی دی. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې د ملي اردو د رهبرۍ او تشکیلاتو په برخه کې اغېزمن تغیرات راغلي چې دا کار به وسلوال مخالفین په روان کال کې له ماتو سره مخ کړي. له دې سره په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ویان کلیفلند وایي چې ماموریت یې افغان ځواکونو ته د مشورې ورکولو او تجهیزاتو لپاره لا اقدامات کوي. هغه وویل د تیر کال تر څنګ په روان میلادي کال کې هم افغان ځواکونو ته مهم تجهیزات ورکوي.
In 2017 the Afghan Air Force is going to get
they way په 2018 میلادي کال کې افغان ځواکونو ته 29 ډوله اته تیارې ورکول کیږي. د ځواکونو ته اته پوخه هم ورکړل شوې دي چې په عملیاتو کې ترې استفاده کوي. دا هغه څه دي چې د ملي شورا غړو او افغان کارپوهانو پرې تل ټینګار کړی چې افغان ځواکونه باید هم جنگي وسایل ولري. له دې ډلې څېړونکی یوسف امین زازی وایي چې افغان ځواکونو تل خپلې وړتیاوې ښودلې، خو د تجهیزاتو کمښت تل هغه څه دي چې دوی پر مختګي اغیز کړی دی.
ومردل چې د غوڅ ملاتړ ځواکونه وایي افغان ځواکونو د عملیاتي پلانونو د طرح کولو او شفافیت په برخه کې ښه مهارتونه ترلاسه کړي. اخوا د بغلان د ولایتي شورا یو غړی فیروز الدین ایماق وایي د دغه ولایت د تالو برفک ولسوالي پرون د طالبانو لاسته لویدلې. هغه ازادي رادیو ته تایید کړ چې طالبانو په لدوه خوا په دې ولسوالي برید کړی او دا ولسوالي نیولې، خو امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. اجملان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د بغلان د ولایتي شورا غړي فیروز الدین ایماق د طالبانو هغه ادعا تایید کړې چې وایي د تالاب برفک ولسوالي د افغان حکومتي ځواکونو څخه نیولې ده. ښاغلی ایماق د ازادي راډیو ته وویل چې دا ولسوالي د چهار شنبې په ماسپښین د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. د بغلان د ولایتي شورا غړي فیروز الدین ایماق وویل په داسې حال کې چې د تالاب برفک ولسوال او امنیي قمندان دواړه په مرکز پولي خمري کې وو، طالبانو له دوو لورو پر دې ولسوالۍ برید وکړ. د ښاغلي ایماق په وینا په ولسوالۍ کې عادي امنیتي پرسونل څلور ورځې مقاومت وکړ او بالاخره د درې سرتیرو په وژل کېدو او دیارلس نورو سرتیرو په اسیرېدو دا ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغله. د بغلان تالاو برفک ولسوالۍ له بامیان او پروان ولایتونو سره شریکې پولې لري او له ستراتیژیک پلوه په بغلان کې یوه مهمه ولسوالۍ ګڼل کېږي. دا بغلان د ولایتي شورا غړي فیروز الدین ایماق وویل د دې ولسوالۍ سکوت په شمال کې میش وسلوال طالبان د افغانستان له جنوب سره وصلي.
قبلا مخالفین دولت از طریق غرب بغلان مرکزی
بغلان مقوی مخالف وسلوال مخکې د مرکزی بغلان لاري د کندوز له چارداري سره وصلو. همدارنګه کلی چې د دانی غوري ولسوالۍ ونیوله نو دا لوري هم د کندوز چارداري سره وصل شو. د تالاو برفک په سقوط وسلوال د غربن سره وصل شول چې بالاخره له دې لارې له غزنی او میدان وردګ سره تړل کیږي او د افغانستان شمال له جنوب سره وصلوي. اوس دوی کولای شي چې له جنوب څخه له طالبانو سره کېدونکي مرستې او اکمالات په اسانۍ د موټرو له لارې د افغانستان شمال ته انتقال کړي او له جنوب څخه شمال ته په تګ راتګ کې به هم د کوم خطر احساس
مشکل او خطر را احساس نمی کنند.
نوموړي همدارنګه وویل چې د طلا او برفک ولسوالي د ډبرو د سکرو او طلا قانون لري چې له دې پلوه د طالبانو لپاره اقتصادي اهمیت هم لري. د بغلان د ولایتي شورا غړي فیروزالدین ایماق تور پورې کړ چې مرکزي حکومت بغلان ته وړ چارواکي ناستوي او همدا د دې سبب شوی چې د دې ولایت پراخې سیمې طالبان لاندې کړي. طالبانو هم په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د طلا او برفک ولسوالي نیولې. دوی همدارنګه د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره په جګړه کې د درې پولیسو د وژل کېدو او دیارلس نورو د اسیرېدو ادعا هم کړې. موږ هڅه وکړه چې په بغلان او یا پلازمینه کابل کې د طلا او برفک د ولسوالۍ د سکوت په اړه له لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره وغږېږو او د هغوی نظر واخلو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د بغلان د ولایتي شورا یو غړی فیروزالدین ایماق وایي وسلوالو طالبانو له څو ورځو جګړې وروسته د دغه ولایت طلا او برفک ولسوالۍ مرکز نیولی دی. دا مو هم اوریدل چې افغان امنیتي چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، یعنی نه د دې ولسوالۍ سقوط او تایید کړی او نه هم رد کړی دی. له دې مخکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د منچن په امنیتي کانفرنس کې ټینګار وکړ چې افغان پوځیان په ډیرو سختو شرایطو کې د افغانستان دفاع کوي او ان نه د پریخي چې وسلوال طالبان یا مخالفین د دغه هیواد په یو ولایت هم کنټرول ولري. اخوا نړیوالو پوځیانو له هغې ډلې د غوڅ ملاتړ ماموریت ویل دي. د افغان پوځیانو د ملاتړ لپاره په نوې پروګرامونو کار کوي او تمه ده پر روان کال کې نورې جنگي الوتکه هم افغان پوځیانو ته ورکړي. دفاع وزارت هم په وار ویل دي چې په هر سیمه کې چې د وسلوالو مخالفینو له لوري فعالیتونه زیات وي دوی ورته پاملرنه کوي او نه پریږدي چې د سیمه له سقوط سره مخ شي.
د ژوند رنگونه.
زه سید رحمان د لوګر ولایت کاروبار مې دا کراچۍ د املوک او د بنگدانې او د څنځلې خرڅو.
دا لکم ځای راوړې؟
دا خو د املوک چې دي د لغمان راوړو او د څنځلې بنگدانې چې دي د خار نه راوړو. مونږ همنده نه
پسو یخلی
دا، یعنی څلور سو د سنځلې مکتمن راځي او د بنگدانی درې سو دا راځي او املوک چې وخه دا لغمان مکتمن راځي په 200 کلدار، یعنی 250 دلته بیا په افغانۍ ورکو.
دغه کراچۍ چرته ګرځوي؟ یو ځای ولاړې کنه ګرځي؟
نه، دا موږ سبای شي راوز بیګا پوری ګرځو را ګرځو د کوڅو کې بازار کې وخه د سې جای کې ګرځو.
خلک یې اخلي درنه؟
خلک یې اخلي د سه خاص خوندیم نسته خو سکه د سه به خوندې دي سره دا سه یو مشکلات دی وروره. د مشکلات سره اړ دي مخلوق او اړ دي مسلمان اړ دي. نو دا سه یو مشکلات دی وروره.
خوشاله یې لدی کاروبار
یار په څو وینو خامخابو خوشاله کیږي چې الله تعالی مختصلی کلی وی خبره رسیږي وروره.
لدی ورا خو بل کارخونه کوي؟
مونږ بیا وړه ټیکټر شلو کولبی کو دا پټه کې دا کارونه کو ځمېداري.
اغه کار اسانه ده کده
یار؟ اغه اسانه ده خو غلیک د دماغ خوراک د ټیکټر غراسي گیسته بیګه پورې باز دی غراس کې ناس یو وروره چلوي. اسمه تل کوم ملک وای چې جرم وکي بیا شپګومیا سیدا جرم درکې وروره تا ته چې شپګومیا ټیکټر در باندې چلای دی ورې در باندې کې سخت کار. خو هر شی سخت دی، یو شی اسانه نه دی.
در خلای د کاروبار نه کوي کنه؟ په کور کې پراته دی وای کار نشته یا حکومت کار نه راکوي؟ رښتیا هم کار نشته او ټول خلک ته باید کار او حکومت پیدا کی کنه؟ دیم خپل لاس خوروي
باید دیم خپل همت لاس ورنه کی. مګه دا پیغام د ورونو ته به کار ورونو ته چې کور کې کینه نو کور کې به شي زده کی ودی ګرځي، یعنی د سیر شاوخوا د کته پورته وینی خپل همت لاس نور کی خپل غریبی ته د مور کی وروره د جنگونه د لاس واخلي انتپاک دی یو کی سول د راولي وطن کې. دا وسول د سیم وطن خور او زار وای چې ټول یو لاس یو موټی سی وای سی سی وای. دا بوله راتله بولې موږ باندې راته وزګور دلته مونږ پراته درې زره کې راو ورکو. نور مشکلات دي کور مصارف دي مریض دي او نور هم داسې وطن سره ویجاړ ده در په درد ورو.
له دې ورسته دي څنیت ته چې دا کومه سودا چې کوي دا بډې روي او کنا بل کار به شروع کوي؟
یار مونږ خو د سی خاص نیت مزر نه ده کړی. ما ویل چې دا ملک سړی ډیر لغمان یو جن بل جن راوړي او دلته خرڅ کې تجارت غونډه کارو کې په دې کې خو د سی خاص خوند نهسته. خلګو وزم سره خراب دي، پیسې سره ورکه ده، افغانستان در په در روان ده وروره. برې څنګه ته څوک نه پریږدي چې خسي یو بخوي یو خراب انسانانو کې هم د سی پارک د پارش کې د سی پارک راځي کده ورته.
تاسو ازادي رادیو نه دغه خبری مجله اوري او سم مغو اسمي سونو ته وګدو چې د ازادي رادیو اوریدونکو د افغان بیسیم د 813 شمیرې لري مونږ ته را لګلې دي. د جرار په نوم یو اوریدونکو لپارهونه لیکلي په کابل کې شوې حمله یو لوی جنایت دی، خو مخالفین هیڅکله په داسې بریدونو خپل اهداف ته نشي رسیدلی او نه کوم ګاونډی خپل اهداف ترلاسه کولی شي. وحدت الله د کونړ له اسادآباد لیکلي، د طالبانو نه غواړم چې بریدونو کې د ملکي وګړو ته پام وکړي. اخوا سمیع الله حلیمي تندر له پکتیکا لیکلي، هندوستان حکومت څخه غواړو چې افغان سرحدي پولیس تقویه کړي. دغه پروګرام دلته ختمیږي. ونیمې بجې شوې. سید سمیع عباس سټوډیو ته راغلی څو بله خبرونه وړاندې کړي. مهرباني غاصف.
تشکر صفی الله، خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنجشنبه 12 اوت سال 1395 هجری شمسی برابر است با 2 مارس سال 2070 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌های داریم در مورد افزایش تلفات در دو حادثه انفجاری روز گذشته در کابل، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. در حملات روز گذشته در کابل 16 نفر کشته و در حدود 50 نفر زخمی شدند. با گفته یک عضو شورای ولایتی بغلان، ولسوالی طالاب برفک به دست طالبان سقوط کرده است. و اجلاس سازمان همکاری های اقتصادی منطقوی کو در اسلام آباد به پایان رسید. تفصیل خبرها. شمار قربانیان دو حمله دیروز در کابل به 16 نفر افزایش یافته است. محمد اسماعیل کاووسی، مسئول مطبوعاتی در وزارت صحت عام، نا وقت دیشب به رادیو آزادی گفت:
منطقه حوزه ششم حملهشان بسیار قوی بود، انفجار قوی بود. در حدود 43 تن از هموطنان ما زخمی شدند و 15 تن هم شهید. و در حادثه‌ای که در ناحیه 12 رخ داد، یک تن شهید و یک تن زخمی شد. یک تعداد از زخمی های ما در حدود 10 تن که در شفاخانه استقلال وزارت صحت عام هستند، وضعیتشان کمی وخیم است.
در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. ولسوالی طالاب برفک ولایت بغلان عصری دیروز در کنترل طالبان درآمد. فیروزالدین ایماق، عضو شورای ولایتی بغلان، به رادیو آزادی گفت:
طالبا از دو استقامت بالای دوشی حمله کردند و از دو استقامت هم بالای ولسوالی طالاب برفک. بالاخره با شهید شدن 3 سرباز قماندانی، اسیر شدن 13 سرباز و متواری شدن در حدود 10 سرباز دیگی که منجر شد ولسوالی طالاب برفک با دست مخالفین دولت سقوط کرد.
مقامات امنیتی افغان تا به حال از صحبت درباره سقوط این ولسوالی خودداری کردند. مقام های محلی در ننگرهار می گویند که در نتیجه یک حمله هوایی 6 شورشی به شمول یک فرمانده محلی طالبان کشته شدند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت که این حمله توسط یک طیاره بی پیلوت در منطقه چکنور ولسوالی لالپور صورت گرفته است. با گفته وی یک شورشی دیگر در این حمله زخم برداشته است. در این حال باشنده های محل ادعا می کنند که در حمله هوایی اصلی دیروز 4 بزرگ قومی نیز کشته شدند. ادعای کسوی مقامات رسمی رد شده است. ادامه اخبار. اجلاس همکاری های اقتصادی منطقوی در پاکستان به پایان رسیده و 10 کشور اشتراک کننده در مورد مبارزه مشترک علیه تروریسم و تقویه همکاری در بخش های تجارتی، انرژی و زیربنایی تعهد نمودند. اسلام آباد روز اول ماه مارچ میزبان این اجلاس یک روزه بود. صدراعظم پاکستان نواز شریف در این اجلاس گفت: هیچگاه چنین فرصتی برای واقعیت ساختن تصور گسترش ارتباط به منظور ثبات منطقه مهیا نشده بود. او گفت: ما متحد هستیم که مشترکاً با تهدیدهای افراطیت، تروریسم و مواد مخدر مبارزه کنیم و این منطقه را به یک منطقه امن و آسایش تبدیل نماییم. رئیس جمهور ایران حسن روحانی و رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان در بین سران دولت‌هایی که در این اجلاس اشتراک داشتند شامل بودند. ترکیه، ایران و پاکستان در سال 1965 سازمان همکاری اقتصادی منطقوی اکو را تأسیس کردند که امروز اکثر کشورهای آسیای میانه در آن عضو می‌باشند. سفیر افغانستان در اسلام آباد حضرت عمر زاخیلوال در این اجلاس از کشورش نمایندگی می‌کرد. قماندان آمریکایی نیروهای ائتلاف در عراق و سوریه میگوید طیارهای روسی اشتباهاً بالای نیروهای عرب که به ضد داعش می‌جنگند بمباردمان کردند. جنرال استیون تانسون دیروز گفت نظامیان روسی فکر کرده بودند که شورشیان دایف را هدف می‌گیرند. این رویداد در روستای نزدیک بالباب واقع در شمال شرق شهر حلب سوریه واقع شده است. یک افسر پیشین اردو عراق که در آلمان پناهنده شده است به خاطر در دست گرفتن سر اجساد جنگجویان داعش در یک تصویر به 20 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. این مرد که در رسانه‌ها از او نام برده نشده در ماه سپتامبر به اساس قوانین بین المللی بشری به اتهام تحقیر انسان‌ها بازداشت شد. به اساس حکم محکمه این افسر پیشین اردو عراق در ماه مارس سال 2015 این جرم را مرتکب شده است. او در جریان همین سال با خانمش به آلمان آمد و درخواست پناهندگی کرد. رکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگر بر حمایت واشنگتن از ناتو تاکید کرده است. یک روز پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با کنگره کشورش گفت که همپیمان‌های این کشور در ناتو ادا کردن مسئولیت‌های مالی خود را آغاز کردند. وزیر خارجه آمریکا دیروز در اعلامیه گفت اداره دونالد ترامپ حمایتش از همه پالیسی‌ها و سازمان‌هایی را که امنیت آمریکا را حفظ می‌کنند ادامه می‌دهد، از جمله ناتو نیرومند که اعضایش مسئولیت‌های خود را ادا کنند. و مارکو روبیو سناتور آمریکایی میگوید انتظار دارد جمهوری خواهان و دموکرات ها از پیشنهاد تغییر نام جاده مقابل سفارت روسیه در واشنگتن حمایت کنند. سناتور روبیو در گفتگو با رادیو آزادی گفت این مهم است زیرا قضیه شخصی را برجسته می سازد که به خاطر مخالفتش با حکومت پوتین جانش را از دست داد و نامگذاری این جاده همه روزه به بازدید کننده های سفارت و کسانی که آنجا کار می کنند خاطر نشان خواهد کرد که رئیس جمهوری فیلی فدراسیون روسیه یک جنایتکار است. سناتور مارکو روبیو پیشنهاد تغییر نام این جاده را در دومین سال روز قتل بوریس نمسوف به کنگره آمریکا پیشنهاد کرد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده. یک مقام امنیتی میگوید که تلفات حملات دیروزه در کابل بیشتر شده است.
در حدود 15 نفر که بیشترینش افراد ملکی هستند که در روسیه طبقه اوناس است شهید شده و 50 نفر زخمی است.
سقوط تالاب برفک برای طالبان چه اهمیت دارد؟ یک عضو شورای ولایتی بغلان میگوید
جنوب با شمال وصل میکند و از طریق جنوب تمام به مخالفین دولت کمک هایی که میشه حالی میتونند که براحتی را انتقال بتن.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. تعداد معتادین زن و طفل به مواد مخدر در افغانستان افزوده است. کار برای توزیع تذکره های الکترونیکی در افغانستان ادامه دارد و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
کله خالدار خوبیش است، اما کله خامتر که باشد، کله زرد که باشد، انرژی داره. کله خالدار انرژی را از دست می‌دهد.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، شمار کسانی که در حملات کابل کشته شدند حداقل به 16 نفر افزایش یافته است. مقامات صحی به رادیو آزادی میگویند که 44 نفر دیگر در این حملات زخمی شدند. حملات تقریبا همزمان در شرق و غرب کابل پس از یک آرامش نسبی پایتخت افغانستان را دیروز دوباره ناآرام ساختند. در این مورد امید مرزبان جزئیات بیشتر دارد.
حداقل 16 کشته و 44 زخمی، اما هنوز احتمال افزایش تلفات وجود دارد. مقامات صحی میگویند وضعیت حداقل 10 زخمی وخیم است. محمد اسماعیل کاووسی مسئول مطبوعات وزارت صحت عامه ناوقت دیشب به رادیو آزادی گفت
منطقه حوزه ششم حملهشان بسیار قوی بود، انفجار قوی بود. در حدود 43 تن از هموطنان ما زخمی شدند و 15 تن هم شهید. و در حادثه ای که در ناحیه 12 رخ داد، یک تن شهید و یک تن زخمی شدند. یک تعداد از زخمی های ما در حدود 10 تن که شفاخانه استقلال وزارت صحت عامه هستند، وضعیتشان کمی وخیم است.
آقای کاووسی تایید کرد که در میان قربانیان و زخمی های حوادث دیروز کابل نظامیان و افراد ملکی شاملند، هرچند او دقیقا نگفت که چند تن از آنها نظامی اند و چند تن ملکی. مقامات امنیتی در این حال میگویند که بیشترین قربانیان افراد ملکی بودند و تنها 3 سرباز نیروهای امنیتی کشته شدند. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیت کابل شمار زخمی های حمله بر حوزه ششم امنیتی را 50 نفر خواند و گفت
حمله متربم صورت میگیره و 4 نفر مهاجم، 2 نفرش داخل مرکز جلب و جذب اردوی ملی و 2 نفر داخل حوزه پلیس کوشش میکنن شوند. از اثر از این حمله در حدود 15 نفر که بیشترینش افراد ملکی هستند که در روسی طبقه اوناس است شهید شده و 50 نفر زخمی است و در این 15 نفر شهیدا اکثریت از اینا ملکی است، فقط 3 نفر از نیروهای امنیتی و دفاعی در شهید شده.
پایتخت افغانستان برای مدت آرامش نسبی داشت و شاهد حملات تروریستی اینچنین نبود، تا آنکه دیروز 2 حمله تقریبا همزمان این آرامش نسبی شهر را به هم زد. در یکی از حملات انتحار کننده بم کارگزاری شده در یک موتر را در نزدیک حوزه ششم امنیتی پلیس در غرب کابل منفجر کرد. سپس 2 تن از همراهانش قصد ورود به مرکز جلب و جذب اردوی ملی را کردند و 2 مهاجم دیگر تلاش داشتند تا وارد ماموریت پلیس شوند. در نهایت مهاجمین از پا درآمدند و درگیری مسلحانه پس از حدود 1 ساعت با کشته شدن 15 نفر و زخمی شدن 43 نفر دیگر به پایان رسید. حمله دوم در شرق کابل منطقه ارزان قیمت رخ داد، جایی که 2 مهاجم با محافظان یکی از مراکز اداره امنیت ملی درگیر شدند. این درگیری 1 کشته و 1 زخمی به جا گذاشت. هر 2 مهاجم نیز از پا درآمدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ولسوالی تالا و برفک ولایت بغلان عصری دیروز به دست طالبان افتاد. این ولسوالی در جنوب غرب مرکز ولایت بغلان واقع است و به خاطر مرز مشترکی که با ولایت‌های پروان، بامیان و سمنگان دارد، منطقه استراتژیک و با اهمیت پنداشته می شود. از سوی دیگر به دلیل موجودیت معادن زغال سنگ در این ولسوالی، تالا و برفک از اهمیت اقتصادی زیاد نیز برخوردار است. مقامات امنیتی در محل از صحبت درباره سقوط ولسوالی تالا و برفک خودداری میکنند، اما امید مرزمان با فیروزالدین ایماق عضو شورای ولایتی بغلان در این باره صحبت کرده است.
طالبا از 2 استقامت بالای دوشی حمله کردند و از 2 استقامت هم بالای ولسوالی تالا و برفک. در این جریان هم ولسوالی تالا و برفک در شهر پلخمری بود و هم قماندان امنیه. فقط پرسنل عادی قماندانی امنیه تالا و برفک اونجا بود یا 4 روز مقاومت کردند. بالاخره با شهید شدن 3 سرباز قماندانی، اسیر شدن 13 سرباز و متواری شدن در حدود 10 سرباز دیگی که منجر شد ولسوالی تالا و برفک به دست مخالفین دولت سقوط کرد.
ولسوالی تالا و برفک ظاهراً یکی از ولسوالی خیلی مهم در ولایت بغلان است، چون با ولایت های سمنگان و بامیان و پروان هم هممرز هست. دیگر اهمیت های استراتژیک ولسوالی چی هست و چرا این منطقه برای شورشی ها یا برای مخالفین مسلح دولت از اهمیت زیاد برخوردار است؟
قبلا مخالفین دولت از طریق غرب بغلان مرکزی با چاردره کندوز وصل بودند و همچنان زمانی که ولسوالی دهنه غوری را گرفتن این مسیر با چاردره کندوز وصل شد و سقوط تالا و برفک نیروهای مخالفین دولت با ولسوالی های غوربند وصل کرد که ولسوالی های غوربند سرانجامش در مسیر غزنی و میدان وردک و بالاخره جنوب با شمال وصل می کند و از طریق جنوب تمام امکانات که به مخالفین دولت کمک هایی که میشه حالی میتونن که براحتی و با آسانی از طریق وسایل موتر و غیره ایره انتقال بدن و در رفت و آمدشان یعنی نیروهای شمال به جنوب و از جنوب به شمال هیچ کدام مشکل و خطری را احساس نمی کنن.
از نگاه اقتصادی هم اهمیت خاص داره ولسوالی تالا و برفک، به خاطر از اینکه در تالا و برفک معادن زغال سنگ هم وجود داره و همچنان معادن طلا.
بدون شک در کیان که مربوط ولسوالی دوشی است و فعلا تحت تصرف طالبان است، اینجا معدن طلا بود، در گذشته هم طلا اینجا استخراج می شد و همچنان در چیز معدن زغال طلا و برفک یکی از منابع عمده و عایداتی در بغلان به شمار می رفت که فعلا اختیارش
طالبا به دوش گرفته و دستاورد بزرگ دیگه بر از او حساب میشه این موضوع هم.
فیروزالدین ایماق عضو شورای ولایتی بغلان بود که در مورد سقوط ولسوالی طالب برفک به دست طالبان صحبت میکرد. مقامات افغان از صحبت در این مورد خودداری میکنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و بعد از ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. میرسیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. شمار قربانیان دو حمله دیروز در کابل به 16 نفر افزایش یافته است. وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید 44 نفر دیگر در این حملات زخمی شدند. ولسوالی طالا برفک ولایت بغلان عصر دیروز در کنترل طالبان درآمد. این موضوع را یک عضو شورای ولایتی بغلان گفته است، اما مقامات امنیتی افغان تا به حال از صحبت درباره سقوط این ولسوالی خودداری کردند. مقام‌های محلی در نگرهار میگویند که در نتیجه یک حمله هوایی 6 شورشی به شمول یک فرمانده محلی طالبان کشته شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امام محمد بریماش را به حیث رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات تعیین کرد. اجلاس همکاری‌های اقتصادی منطقوی در پاکستان به پایان رسیده و 10 کشور اشتراک کننده در مورد مبارزه مشترک علیه تروریسم و تقویه همکاری در بخش‌های تجارتی، انرژی و زیربنایی تعهد نمودند. قمندان امریکایی نیروهای ائتلاف در عراق و سوریه میگوید طیاره‌های روسی اشتباهاً بالای نیروهای عرب که بر ضد داعش می‌جنگند بمباران کردند. یک افسر پیشین اردو عراق که در آلمان پناهنده شده است به خاطر در دست گرفتن سر اجساد جنگجویان داعش در یک تصویر به 20 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. و رکس تیلرسن وزیر خارجه امریکا یک بار دیگر بر حمایت واشنگتن از پیمان ناتو تاکید نمود. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم زرغونه منگل مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های غربی.
در حالی که روز گذشته کابل شاهد دو حمله انتحاری بود، روزنامه نیویورک تایمز در اشاره به افزایش حملات طالبان در زمستان امسال مقاله را به نشر رسانیده است تحت عنوان حملات طالبان این واقعیت را خاطر نشان می سازد که فصل زمستان بر افغانها رحم ندارد. به نوشته روزنامه، در جنگ 16 ساله افغانستان نشانه از توقف حتی در زمستان هم دیده نمی شود. 11 پلیس به روز یکشنبه در ولایت هلمند از سوی طالبان کشته شدند. ولی این فقط یک مثال از سلسله حملات معمول علیه نیروهای افغان است. در چند هفته اخیر چندین حادثه رخ دادند که 2 یا 3 سرباز پلیس در آن کشته شدند. روزنامه به عنوان مثال از کشته شدن 27 پلیس در دو حمله جداگانه در فاصله چند روز در اواخر سال گذشته یاد کرده است. به تاریخ 31 جنوری امسال هم طالبان در زیر یک پوسته امنیتی در ولسوالی سنگین هلمند تونل کشیده 20 سرباز را کشتند. به نوشته نیویورک تایمز، حملات متداوم بر نیروهای امنیتی افغان این مسئله را خاطر نشان می سازد که زندگی در یک کشور جنگ زده چگونه است؟ نیویورک تایمز می نویسد زمستان ها که در گذشته زمان کاهش جنگ ها بودند دیگر آنچنان نیستند. شمار زیادی از مردم در زمستان متاثر شدند. بر اساس گزارش ملل متحد، تنها در جریان ماه جنوری امسال 22 هزار نفر از خانه هایشان به دلیل ناامنی ها در نقاط مختلف افغانستان بیجا شدند که این رقم در تمام سال 2016 600 هزار نفر بود. مجله فوربس چاپ امریکا نیز مقاله را در مورد افغانستان به نشر رسانیده است تحت عنوان تجربه ملت سازی که در افغانستان ناکام شد، وقت آن است که امریکا افغانستان را ترک کند. به نوشته نشریه، تا
طولانی ترین جنگ امریکا همچنان ادامه دارد. اردوی امریکا بیش از 15 سال در افغانستان جنگیده است، ولی به کدام هدف؟ یقینی ساختن تداوم یک حکومت مرکزی فاسد و غیر محبوب در کابل بدون آن که امنیت امریکا را بهبود بخشیده باشد. به نوشته فوربس، زمانی که اخیراً در جریان یک جلسه استماعیه از جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی قوای امریکایی در افغانستان، سوال شد که آیا امریکا در این جنگ پیروز می شود؟ چیز نگفت. دیوید ادسنیک از نهاد ابتکار پالیسی خارجی شکایت کرد که با در نظر داشت تلفات روزافزون نیروهای افغان و از دست رفتن روزافزون مناطق از دست آنها، این تخمین نیکلسن خوشبینان است. نیکلسن گفت شمار قوای افغان برای آغاز عملیات مورد نیاز برای شکست بن‌بست اندک است. پس به نظر دیوید ادسنیک، رئیس جمهور ترامپ حال باید تصمیم بگیرد که آیا استراتژی رئیس جمهور قبلی باراک اوباما مبنی بر خروج یا ادامه حضور قوای آمریکایی در افغانستان کدام یک را برمی‌گزیند. فوربس می‌نویسد وقتی آن است که واشنگتن کاملاً پای خود را بکشد. نویسنده مقاله در ادامه می‌نویسد با این همه، از جنگ افغانستان که نسبت به جنگ علیه داعش قربانی بیشتر از آمریکا می‌گیرد، در جریان کمپین انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا نام برده نشد. به نوشته فوربس، در حالی که به دنبال حملات 11 سپتامبر سال 2001 یک لشکرکشی جزایی به افغانستان به هدف محو القاعده و سقوط دادن طالبان صورت گرفت، رئیس جمهور اسبق جورج دبلیو بوش این ماموریت را به یک ماموریت تصادفی ملت سازی مبدل کرد. ولی هیچ کس از نتایج آن راضی نیست، مخصوصا خود افغان ها.
معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان می گوید در مقایسه با سال گذشته، در سال جاری از زنان و کودکان در قاچاق و انتقال مواد مخدر استفاده بیشتر صورت گرفته است. لوی پاسوال باز محمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر، روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت در سال جاری تعداد از زنان و کودکان در انتقال مواد مخدر بازداشت گردیدند. از سوی هم شماری از کارشناسان استفاده از زنان و کودکان را در انتقال و قاچاق مواد مخدر یک جرم پنداشته و از دولت می خواهند تا در زمینه اقدام جدی نماید. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن دا از کابل.
معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان میگوید استفاده از زنان و کودکان در کار و انتقال مواد مخدر در سال جاری بیشتر گردیده است. باز محمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر، روز چهارشنبه هنگام ارائه دستاوردهای آن اداره بر رسانه ها گفت در سال جاری 13 زن هنگام انتقال مواد مخدر بازداشت گردیده و این مسئله قابل نگرانی میباشد.
باندای مافیایی چون زنا برای افغان ها بیشتر حرمت دارند، کمتر مورد تلاشی و پایگرد قرار میگیرند، سوء استفاده میکنند از حضور زنها در قاچاق و ترافیک مواد مخدر، که ما در میدان هوایی کابل 5 تا 6 زنه که در حتی در شکم شد دختران خردسالی که 14 تا 16 سال هستند در شکم در بطنشان مواد انتقال میدانند که ما متاسف شدیم.
با اساس معلومات معینیت مبارزه با مواد مخدر، 5 کودک نیز به خاطر انتقال مواد مخدر بازداشت شده است. با گفته آقای باز محمد، در 2 عملیات تازه نیروهای خاص آنان در ولسوالی خوگیانه ولایت ننگرهار در فابریکه تولید مواد مخدر تخریب گردیده و 21 تن مواد مخدر شامل هیروئین، مورفین، تریاک، تیزاب و امونیوم کلوراید از بین برده شده است. از سوی هم شماری از کارشناسان سوء استفاده از زنان و کودکان در قاچاق و انتقال مواد مخدر را یک جرم پنداشته، از دولت می‌خواهند تا در زمینه جلوگیری از آن اقدام جدی نماید. عادل حسینی، رئیس بنیاد حمایت از زنان و کودکان افغانستان، میگوید در این مورد یک طرح را تهیه کردند و بسیار زود آن را با حکومت شریک میسازند.
در قسمت مواد مخدر استفاده تو از زنان و اطفال به شکل بسیار جدی و سرعت جریان داره. این اطفال با اطفال روی سرک باندهای مافیا در بخش مواد مخدر، در بخش استفاده جنسی، در وقت قاچاق انسان از اینا استفاده می کنند که بسیار نگران کننده است برای آینده کشور. اینا نونهالایی است که آینده کشور به اینا تعلق می گیرد.
با گفته خانم حسینی، حلقات مافیایی به خاطر انتقال و قاچاق مواد مخدر از کابل تا ولایات و کشورهای بیرونی از اطفال استفاده می کنند. وی از حکومت خواست تا با مساعد ساختن زمینه کار برای مردم این مشکل را در جامعه حل نماید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی میگوید در صورت صدور فرمان آنان مدت 3 الی 6 ماه وقت نیاز دارند تا پروسه توزیع را آغاز کنند. دفتر معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید قرار است به زودی پس از توشیح قانون ثبت احوال نفوس کار توزیع تذکره‌های الکترونیکی نیز آغاز شود. سهل لیوال از کابل گزارش می‌دهد.
اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی از اتخاذ آمادگی‌ها برای آغاز کار توزیع تذکره‌های الکترونیکی استقبال می‌کند. ازمرای باهر رئیس ثبت نام این اداره روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هر زمان که اطلاع رسمی به آنان برسد کارشان را آغاز می‌کنند، اما افزود که برای گرفتن آمادگی‌های جدید برای توزیع تذکره‌های الکترونیکی به 3 تا 6 ماه وقت ضرورت است.
اگر قرار بدیش ماهی دوان را آغاز کنیم، یک 3 تا 6 ماه برای دوره آزمایشی و آمادگی ما ضرورت داریم. البته دوره آزمایشی و دوره آمادگی به این معنی نیست که تمامی دوره تسکیر توزیع نمیشه. امکان داره که عمل در جزیان دوره آزمایشی تسکیر الکترونیکی هم توزیع شود. فعلا برای توزیع تسکیر الکترونیکی کارمندهای کافی نداریم. ما نیاز به
صحبت ها از توافقات برای آغاز توزیع تذکره های الکترونیکی در حال صورت می گیرد که سرنوشت این مسئله در نزدیک به 3 سال گذشته در حاله ای از ابهام قرار داشت. مشکلات سیاسی، حقوقی و تکنیکی سبب شده بودند تا توزیع این روند که قرار بود در 28 اسد سال 1394 آغاز شود همچنان متوقف بماند. گفتنی است که عدم توشیح قانون ثبت احوال نفوس یکی از موانع عمده بر سر راه آغاز این روند شمرده می شود. اختلافات و اعتراضات از سوی اعضای شورای ملی و شماره از مردم مبنی بر ذکر و عدم ذکر کلمه های افغان و اسلام در ماده ششم این قانون سبب شد تا این قانون تصویب و توشیح نشود، اما قرار است تعدیلات وارد شده در این قانون به روز چهارشنبه یا در روزهای اول هفته پیشرو قبل از به پایان رسیدن رخصتی های اعضای شورای ملی در یک فرمان تقنینی از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی توشیح شود. دفتر سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری میگوید مشکلات سیاسی و حقوقی در این مورد حل شده و پس از توشیح این قانون توزیع تذکره های الکترونیکی آغاز خواهد شد. محمد هدایت مشاور رسانه‌ای معاونیت دوم ریاست جمهوری در مورد به رادیو آزادی گفت تعدیلات پیشنهاد شده در این قانون هفته گذشته در کابینه افغانستان مورد تایید قرار گرفته است.
بلافاصله بعد از توشیح قانون کار توزیع تذکره الکترونیکی شروع میشه و کارهای خوب یک سال دی به تعویق افتاده بود و یک مقدار به لحاظ منابع بشری از اون مشکلات وجود داشت. تمام مشکلاتی که بود حل شده، یعنی تمام کسایی که انتقاد داشتن، تمام کسایی که نظر داشتن، نظرات از اونها گرفته شده و به تفاهم کامل رسیدن در این مورد. یه جایی انشالله مشکل دیگه باقی نمانده.
آقای هدایت در رابطه به اینکه در قانون ثبت احوال نفوذ در مورد ذکر کلمه افغان و اسلام چی فیصله صورت گرفت، دادن جزئیات را پیش از وقت خواند. تاکنون مشخص نیست که آیا اعضای شورای ملی تعدیلات ایجاد شده در این قانون را تصویب خواهند کرد یا خیر. کبیر رنجبر آگاه مسائل حقوقی به رادیو آزادی گفت این فرمان 30 روز پس از توشیح به شورای ملی فرستاده می شود و اگر رد شود باطل خواهد شد.
رنگ های
زندگی.
نام تو بگو. نام چی است؟
نام مسعدالله است.
مصروف چی کار هستی؟
مصرفی کلم کله فروشی دیست فروشی هست.
در مورد کله برام معلومات بده که از کجا میایه و چه قسم میایه ای؟
از پاکستان میایه، در مدارای کلان اینجا میایه، اینجا تا میکند منی 900 نونیم ست تا 1100 تا 1200 در عمال فعلا نست. اونا با چی کاربت پخته میشه؟
یعنی از پاکستان که میای خام میای؟
خام میای. اینجا میای با داخل دکان ها میزنه کاربت هم ایده میکنه در زیر کله میمانه، اونا 3-4 روز پخته میشه.
بازی کاربت با صحت ضرر نداره؟
نه ضرر نداره. چی ضرر داره دی؟
باز شما اینو چه قسمی؟ درجنکی میفروشین یا دانگکی؟
صدکی هم میفروشیم، درجنکی هم میفروشیم، جورگکی هم میفروشیم.
باز چیز پایده برات میمونه یا نه؟
والا خوب است، یک روز 300 400 ناشکری نمیکنم، یک روز 300 400 میمونه.
همین کلی خوبی شخصم کلی است مردم بفهمه. بعضی کسا میگه کلی خالدار خوبیش است.
کلی خالدار خوبیش است، اما کله خونتر که باشه، کله زرد که باشه، انرژی داره. کله خالدار انرژی را دست میده. کله خالدار را مردم خوش میکنن.
بازی را در کجا نگهداری کنن که خراب نشه؟ چون کله را که یک شب سرش تیر شد خراب میشه.
اینا را باید پس در سر تبنگ کله را بزنه، زیرش اخبار بزنه، سرش هم اخبار بزنه، سرش جل پرته که او تا صبح خراب نشه. اگر او رقمی رقمی بانه سر تبنگ کله خراب میشه، سیاه میشه.
روزانه چند درجن کله را سودا میکنی؟
این تقریبا 80 کله را که میاریم و همون را تا ساعتای 10 بجه شب یا مثلا 7 بجه 7 بجه را مفرشیم.
خوب مسلکی شده دیگه در این کار؟
آها دیگه چی کنیم دیگه، مسلکی هم از این کار هستیم دیگه، کارها رو نمیتونیم دیگه، به سواد هستیم دیگه.
از دیگه میوجات هم کارش هم میکنیم مثلا؟
نه از دیگه میوجات از این کارها رو نمیکنیم.
روز چند دانه کله را خودت میخوری؟
امو دانگیش را روز یک پنج هشت دلار رو میخوریم.
با خاطر که در کراچی که میگردی خطا کله نخوری، انرژی نباشه خو نمیشه کراچی کله.
نمیشه یا کله کنیم.
موفق باشی، بسیار زیاد تشکر.
زنده باشید. تشکر جان زیاد.
سلامندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی صفی الله استانکزای میزبان شماست. صفی الله خوش آمدین به استودیو.
کرودان استریم شیغاسپ تاسو اوریدونکو.